السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د 1403 هجری لمریز کال د جدی یا مرغومی شپږمه او د 2023 کال د دسمبر شپږمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د بیان د ازادۍ کور په نوم یو بنسټ ویلي داسې معلومات ترلاسه کړي چې طالبانو عملاً شریعت غږ راډیو ته د ملي ټلویزیون په اړولو کار پیل کړی دی. دغه بنسټ پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي د ملي راډیو ټلویزیون دریو سرچینو ورته ویلي چې طالبان غواړي ملي ټلویزیون په مرکز او ولایتونو کې پر راډیوي سټیشنونو بدل کړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې چې ملي ټلویزیون د ملي راډیو او شریعت غږ راډیو لپاره د ترانسمیټرونو اخیستل هم داوطلبۍ ته وړاندې کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویرونو د بندیز له کبله د یو شمېر تلویزیونونو نشرات بند شوي دي. د بیان د ازادۍ کور د ملي تلویزیون د ماهیت اړول چې له 1945 کال راهیسې فعالیت کوي غندلی دي. د ازبکستان د ډاکټرانو یوه ډله له یو شمېر طبي وسایل او درملو سره مزار شریف ته رسېدلې ده. د ازبکستان د ازبک نیوز اجانس د خبر له مخې د ازبکستان روغتیا پالان به د جدې له 15 تر راتلونکې دوشنبه په بلخ ولایت کې د ناروغانو وړیا درملنه کوي. له دې ډاکټرانو سره چې ویل کېږي خزینه ډاکټران هم پکې دي، په 9 موټرو کې دارو درمل او طبي وسایل هم به مزار ښار ته استول شوي دي. د ننګرهار چارواکو د 350 لرغونو سکو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی. د طالبانو په واک کې باختر اجانس د چهارشنبه په ورځ په تورخم کې د کمیساری د کورنی امنیت د منصوبینو په وینا خبر ورکړ چې داسې کې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست ته سپارل شوی دی. د دې سکو د لرغونتوب په اړه څه نه دي ویل شوي، او دا هم څرګندنه ده چې په دې اړه تورن کس یا کسان نیول شوي او کنه. نن په کندوز کې د روشن مخابراتي شرکت په مالی ملاتړ د صنعت او سوداګرۍ د نندارتون وروستۍ ورځ ده. د کندوز په ښار کې له درې ورځو راهیسې په دې نندارتون کې په لسګونو غرفو کې کورني تولیدات او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي. په کندوز کې د طالبانو چارواکي وایي چې د دې نندارتون هدف د کورنیو تولیداتو او لاسي صنایعو لپاره بازار موندنه ده. ټاکل شوی ده چې نن د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ ټیسټ لوبه پیل شي. دا 15 ورځنۍ لوبه به د زیمبابوې په بالاوایو ښار کې د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو شروع شي. افغان لوبډلې د زیمبابوې له ټیم څخه د دې سفر په ترڅ کې د 3-5 اورونو او 3-6 اوره لوبو لړۍ ګټلې ده. او د آذربایجان د مسافرلوونکي نسکور شوی الوتکې د کابین ریکارډر موندل شوی دی. مسؤلینو د دې الوتکې چې وښت په تنه پکې سپاره وو او پرون په قزاقستان کې وغورځېده تحقیقات ګړندي کړي دي. د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال قنات بوزمینبایف ویل چې د آذربایجان د هوایي شرکت په الوتکه کې چې له باکو څخه د روسیې د چچنیا ګروزنی ته روانه وه 8 تنه مړه شوي دي، او د دې لپاره چې الوتکې اور اخیستی او جسدونه سوځېدلي دي د قربانیانو پیژندنه ګرانه شوې ده. دا وو خبرونه. او اوس هم د خبری مجلې په ترڅ کې د خبریدونکو راپورونو نوملړ. د پکتیکا په برمل کې د پاکستانی پاوز د برید مرګ ژوبله زیاته شوې. طالب چارواکو د 150 ملکیانو د وژلو پخلای کړی.
هغه د ډیپلوماسۍ د نورمونو او د اصولو او د سنتونو خلاف یو عمل ده. په داسې حال کې چې د پاکستان خاص استازی وروسته له ډېره وخته کابل ته تللی و.
د نا دولتي موسسو د تړلو پر سر د طالبانو د کابینې غونډه بې نتیجې پای ته رسېدلې. د یونیسف یو کارکوونکی وایي د موسسو تړل به ناوړې پایلې ولري.
دا به د افغانستان لپاره یو غټ اقتصادي ضربه وي چې هر افغان ته به دغه ضربه رسېږي، هر ماشوم ته به دغه ضربه رسېږي. د افغانستان خلک 15 ساعته د اقتصادي بحران سره مخ دي.
د سوریې سمندر ته په نږدې ساحو کې پرون له کړکېچ وروسته ګرځبندیز وضع شوی. کندهار کې د پستې باغونه پراخ شوي.
موږ په خپله په دغه فارم کې په حدود کې د 40,000 نال لرو چې بعضې په تولید شروع کړی ده او بعضې د پسه و تولید آماده کېږي.
د خبری مجلې په پای کې ستاسو پیغامونه هم لرو.
د پاکستان دغه بریدونه خو موږ غندو، دا زموږ په خاوره یو تیری ده چې دا موږ ته هیڅ د منلو وړ نه ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګې ته ښه راغلی. 5:06 کیدونکې دی، راځو د دغې خبری مجلې د سر راپور ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري عادي روانه ده، خو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو د وړ مشپې تر برید وروسته د دواړو ګاونډیو هیوادو اړیکو ته اندېښنې په زیاتېدو دي. طالبانو پاکستان ته خبرداری ورکړی او پاکستان تر اوسه د دې حملې په اړه رسمن څه نه دي ویلي. یو شمیر پاکستانی سرچینې وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د تحریک طالبان پاکستان غړي او د دوی د روزنې مرکزونه له منځه وړي دي، خو تحریک طالبان پاکستان بیا ویلي چې په دې بریدونو کې وزیرستاني کډوال وژل شوي. تفصیل له احمد شبراو.
د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت د چین سینوا اژانس ته وویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د الوتکو په برید کې 150 تنه وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د وژل شویو شمېر 46 تنه یادېده. د ښاغلي فطرت په وینا د دې بمبارۍ له امله یو شمېر کورونه هم ویجاړ شوي دي. فرانس پرس اژانس ته د پاکستان وجکپوري امنیتي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه کوله وویل چې پاکستان د افغانستان د خاورې دننه د ترهګرو پر پټنځایونو د جټ او بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د لویدیز بل اژانس اسوسییټډ پرس ته بیا د پاکستان امنیتي چارواکو په دې شرط چې نمونه به یې نه افشا کوي ویلي دي چې د سیشنبې د شپې عملیات د ترهګرو د وژلو او د هغوی د روزنې د مرکزونو ویجاړول وو. خو د تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی خبری اسوسییټډ پرس اژانس راخیستی دي چې ادعا یې کړې ده چې په دې بریدونو کې د 26 ښځو او ماشومانو په ګډون 50 کسان وژل شوي دي. د خراسانی په وینا دا بې وسلې کډوالو چې له وزیرستان هلته تللي وو. ټي ټي پي چې له افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري یو شمېر عکسونه هم په خواله رسنیو کې خپره کړي دي چې پکې وژل شوي ماشومان ښکاري. دا بریدونه 2 ساعته وروسته تر دې وشول چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته ورسید. د سیاسي چارو کتونکو او ژورنالیست سمی یوسفزی د پاکستاني ځواکونو دا برید له ډیپلوماټیکو اصولو سره په ټکر کې وباله. د ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډول هغه د ډیپلوماسۍ د نورمونو او د اصولو او د سنتونو خلاف یو عمل ده. په داسې حال کې چې د پاکستان خاص استازی وروسته له ډېره وخته کابل ته تللی وو او هغه د خارجه وزارت تر حکم لاندې یو شخص ته او تر دې پورې خبرې کړې وې چې په راتلونکي څو ورځو کې یا هفتو کې د پاکستان خارجه وزیر چې د نائب صدر اعظم حمد اسحاق ډار کابل ته سفر وکړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکي حکومت استازی په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو بوختو د پاکستاني پوځ لخوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانول د ځانګړیو پاکستانی کړیو له لوري د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د بې باورۍ د رامنځته کولو هڅه ده. په دې بیان کې وړاندې راغلی دي چې د افغانستان د حریم نقض په هیڅ صورت دوی ته د منلو نه دی. تر دې مخکې د سیشن بی پښپا د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د برید په تړه ویلی وو چې دا د نړیوالو اصولو خلاف وحشیانه برید به بی جواب پاتې نشي. د طالبان حکومت په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج د افیر هم پرون د دې برید په تړاو احضار کړ او هغه ته احتجاج لیک وسپاره. اسلام آباد د دې بریدونو په تړاو رسمن څه نه دی ویلي، خو پرون د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په یو بیان کې د پاکستان د ځواکونو ستاینه وکړه چې د ده په وینا د ترهګرو ناوړه طرحې یې شنډې کړې. اما ښاغلی نقوي په افغانستان کې د شویو بریدونو یادونه ونه کړه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله وضعیت عادي دی، تجارت روان دی، خو اسوسییټډ پرس اژانس د کتونکو په وینا دا اندېښنه څرګنده کړې ده چې شایي ټي ټي پي په پاکستان کې انتقامي بریدونه وکړي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په کندهار ولایت کې د طالبانو حکومت یو سرچینه وایي چې د دوی د کابینې په وروستۍ ناسته کې چې د نړیوالو نادولتي ادارو د فعالیتونو د دوام پر څرنګوالي متمرکزه وه، بې پایلې پای ته رسیدلې ده. دغې سرچینې ازادي راډیو ته همدارنګه ویلي چې اوس مهال د دغو ادارو فعالیتونه دوام لري، خو معلومه نه ده چې دا دوام به تر کله وی. دا په داسې حال کې ده چې ځینو رسنیو خبر ورکړی چې په کندهار ولایت کې د طالبانو والی ملا شیرین اخوند په دغه ولایت کې نا دولتي موسسو ته په یو استولي مکتوب کې امر کړی چې خپل فعالیتونه دې ودروي. خو د طالبانو په حکومت کې وی به خبرې سرچینې بیا دا موضوع رد کړي. تفصیل له سنا کاکړه وو.
په کندهار ولایت کې د طالبان حکومت د مشر ملا هیبت الله خونزاده په مشرۍ د کابینې ناسته چې د نړیوالو نا دولتي بنسټونو د فعالیتونو د دوام پر څرنګوالي جوړه شوې وه له 5 ورځو وروسته پای ته ورسېده. په کندهار کې د طالبان حکومت یوې باخبرې سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ناستې ګډونوال د نړیوالو نا دولتي سازمانونو د برخلیک په اړه کومې څرګندې نتیجې ته نه دي رسېدلي. په ورته وخت کې ځینو ځایي سرچینو هم د دغه موضوع په تاییدولو سره ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو نا دولتي ادارو فعالیتونه به تر نامعلوم وخت پورې دوام ولري. خو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په اداره کې یوې سرچینې چې ده هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ادا کړي چې د دغه دفتر یو شمیر محدود چارواکي چې د دې موضوع په اړه د خبرو اترو لپاره کندهار ته تللي وو هلته پاتې شول، څو په کندهار کې له طالب چارواکو سره بیا خبرې وکړي او یوې ښې پایلې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې د نا دولتي موسسو د فعالیتونو په اړه د طالبانو د کابینې تر غونډې وروسته په دغه ولایت کې د طالبان حکومت والی ملا شیرین اخوند د یوه مکتوب په ترڅ کې نړیوالو نا دولتي مرستندویه ادارو ته امر کړی چې خپل فعالیتونه دې ودروي. خو په دې اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د طالبانو په حکومت کې یوې باخبرې سرچینې د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړه. د نړیوالو نا دولتي ادارو د فعالیتونو د درولو او ظاهرا پر دوی د نویو محدودیتونو د لګولو خبرونو د دغو ادارو یو شمېر کارکوونکي اندېښمن کړي دي. د پولیو د ادارې یو کارکوونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
کله چې په افغانستان کې په موسساتو باندې بندیز ولګېږي یا په خارجي موسساتو یا انجوګانو باندې، زیاتره وګړي چې دوی په موسساتو کې وظیفې لري هغه به په کور باندې کښېني. همداسې موسسات چې په ولسونو کې کوم کارونه کوي هغه کارونه به په ټپه ودرېږي، لکه بندونه دي، سړکونه دي، همداسې کلینیکو سره کومکونه دي، مکتبونو سره کومکونه دي. په دې کې زیاتره غریبو خلکو ته لاس ورزی او پخپله د افغانستان هم کې ګټه او فایده ده، ځکه چې اکثره روزګار خلک روزګار دي، هم نجونې هم نارینه. نو دا خو یو غټه ضربه به چې افغانستان کې موسسات په تومن کارونه ودرېږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف یو کارکوونکي چې دا هم د ورته دلایلو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دا به د افغانستان لپاره یو غټ اقتصادي ضربه وي چې هر افغان ته به دغه ضربه رسېږي، هر ماشوم ته به دغه ضربه رسېږي. د افغانستان خلک 15% د اقتصادي بحران سره مخ دي. کوم هغه چې دلته کېږي، پروژې چې پیل کېږي، دا د هر افغان حق پکې دی او هر افغان باید ودې ته ودرېږي چې دغه موسسات بند نه شي، چونکه دغه بند شو اقتصادي بحران به 100% ته ورسېږي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بهرنیو بنسټونو د فعالیتونو د دوام د څرنګوالي په اړه د بحثونو او نظرونو د تبادلې لپاره تېره اونۍ په کندهار کې د 5 ورځنۍ ناسته پیل کړې وه. له دې ناستې یو شمېر باخبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومونه او غږونه یې په راپور کې خپاره شي وایي چې تر اوسه داسې شرایط مطرح شوي چې یا د افغانستان کې د بهرنیو بنسټونو فعالیت په بشپړه توګه ودرول شي، یا دې د دوی فعالیتونه د کورني موسسو او بنسټونو له لارې ترسره شي، او دا داخلي بنسټونه باید د طالبانو حکومت د غوښتنې سره سم د خپلو فعالیتونو راپور ورکړي. دا سرچینې ادا کوي چې د طالبانو حکومت غواړي د دغو بنسټونو د جدي څارنې تر څنګ یو شمېر حکومتي کسان هم پکې وګماري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ دی. د یو سویډنی سازمان چې وایي غیر پیپری سازمان دی څېړنې ښیي چې طالبانو په تیرو 2 میاشتو کې یوازې 14 داسې فرمانونه صادر کړي چې دا مخالکو ژوند پر بیلابیلو برخو کې متاثر کړی دی. دغه سازمان ویلي چې دغه یو شمیر فرمانونه په ولایتي کچه او ګڼ شمیر نور بیا په ملي کچه صادر شوي چې د ښځو حقونه هم ورسره محدود شوي. تفصیل له فیروزی عزیزی نور.
په افغانستان کې د ښځو پر ژوند د محدودیتونو په ډیریدو سره د ایکپ سازمان ICIPS اعلان کړی چې د طالبانو حکومت د روان کال د جولای له لومړۍ تر ډسمبر تر دویمې نیټې پورې 14 داسې فرمانونه صادر کړي چې په ټکو یې د افغانستان د خلکو پر ژوند مستقیمې اغیزې پرې باسي. ایکپس د سې شنبې په ورځ د ډسمبر په 14مه په یو خپور کړي راپور کې ویلي چې د دغو فرمانونو له ډلې 8 مورده یې په ټول افغانستان او 9 یې د ولایتونو په کچه صادر شوي دي. د ایکپس په ټکو ډیری دغه کړنلارې او فرمانونه د ټولنیز کنټرول اقداماتو اړوند دي او اکثرا ښځې هدف ګرځوي. په سویس کې مش غیر دولتي سازمان ایکپس په دې راپور کې زیاته شوی چې د طالبانو د حکومت دغه فرمانونه ډیری د ټولنیزو مسایلو د کنټرول په اړه ورکړل شوي چې په ځانګړې توګه یې افغان ښځې او نجونې اغېزمنې کړي دي. راپور زیاتوي چې په دغه فرمانونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون او 14 نور فرمانونه هم شامل دي چې د ژوند پر بېلابېلو اړخونو لکه کار، عاید او زده کړو ته پر لاسرسي او ټولنیزو محدودیتونو یې سیوری غوړولی دی. د ایکپس په ټکو د ټولنیز چلند د کنټرول په موخه اقدامات، د حجاب اجباري کول، پارکونو ته د تګ او ګرځن د ټلیفونونو پر کارولو بندیزونه پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو له ډلې دي. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې د طالبانو د قوانینو نه یوازې ښځې او نجونې له خپلو حقونو او ازادیو لکه کار او زده کړو محرومې کړي او اسانتیاوې یې ورته راکمې کړي، بلکې په ټکو یې په دغه هیواد کې بشري ناورین نور هم شدید کړی دی. بلخوا یو شمېر ښځې او نجونې چې په افغانستان دننه له کار او زده کړو محرومې دي له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی دغو ستونزو ته پام ورواړوي. د کابل ښار اوسېدونکې سمیرا چې د یو طبي انسټیټیوټ د دریم سمستر محصله وه او اوس له زده کړو راګرځول سوي، ازادي راډیو ته وویل:
په نظر مې راځي چې همه حکومتداري طالبان کنټرول زنان است، ان کې چې کار کنه او چې کار نکنه.
دا څه کاری چې د طالبانو ټول حکومت ولې د ښځو کنټرول ول دي؟ دا چې ښځې څه وکړي او څه نه د دې پر ځای چې اصلاحات رامنځته کړي، هر ورځ یو خرابې کوي. موږ د ژوند له ټولو خوبې برخې کړي یو، یوازې همدومره پاتې دی چې ښځې د دوی د ښځینه توب له امله ژوندې په کور ننه باسي.
حمیده چې مخکې د پوهنې وزارت کارکوونکې وه او اوس وزګاره ده، هم ازادي راډیو ته وویل:
طالبان حق زندگی را از ما گرفته، از آموزش محروم شدیم. طالبان علموک نه در ژوند حق اخیسته، له ازدکرو محرومی شویو، له کار محرومی شویو، نشو کولی پا داده از را بیرون وزو او وگرزو را وگرزو. واقعا لده ژوند چی هر او را از فرمانونو تپتمیو، سوکرو او سوکنکرو نوری استری شویو. له نړیوالې ټولنې غواړو چې افغان ښځې یوازې پرې نږدي او له دغه ناوري نه دي چې هر ورځ لا ژوري کې مخنیوی وکړي.
بلخوا د بشري حقونو فعالې امینې علیزاده ازادي راډیو ته وویل:
محدود ساختن فضا و جریان زندگی بر مردم افغانستان
له بېلابېلو لارو او په بېلابېلو ګواښونو د ښځو د ژوند د فضا محدودول د افغانستان له خلکو د بېلابېلو ازادیو اخیستل به د دې حکومت عمر را لنډ کړي.
طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په ډېری دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. له شپږم ټولګیو پورته نجونې زده کوونکي هم له زده کړو راګرځولي او ګڼ نور محدودیتونه یې هم پرې لګولي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو سلیر وی ساعت
د سوریه سمندر ته په نږدې سیمه کې پرون وضعیت کړکېچان شو او وروسته ګرځبندیز ولګېد. تفصیل له احمد شبر اورو.
د سوریه پولیسو په همس شار کې د شپې په مخه ګرځبندیز اعلان کړ. د دولتي رسنیو په وینا دا ګرځبندیز وروسته تر دې ولګول شو چې هلته د مظاهرو له امله وضعیت کړکېچن شو. رویټرز اژانس د سیمه ییزو په وینا راپور ورکړ چې د دې مظاهرو مشي اولویانو او شیعو کوله. دغه اژانس څرګنده کړه چې سمدستي د رامنځته شویو ګډوډیو کچه نشي معلومولی او د مظاهره چانو د غوښتنو په اړه هم معلومات نه دي ترلاسه کړي. د سیمه یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دا مظاهرې د دې لپاره شوې دي چې په روسیو ورځو کې پر اولویانو فشارونه زیات شوي دي. اولویان تر ډېره داسې ښکاري چې پخواني ولسمشر بشار الاسد ته چې سنی یاغیانو د ډسمبر په 8مه پسې واخیست وفادار دي. د سوریې د نوي واکمنې ادارې مشي حیات تحریر شام ډله کوي او د دې ادارې ویندویانو تر اوسه په همس کې د ګرځبندیز ته لګېدو په اړه څه نه دي ویلي. دولتي رسنیو پرون وویل چې دا ګرځبندیز د ماښام له 6 بجو د سهار تر 8 بجو دی. که څه هم دې رسنیو ویلي دي چې راتلونکي شپه به ګرځبندیز نه وي، خو لا هم وضعیت څرګند نه دی چې دا قیودات به ادامه پیدا کړي کنه.
د سوریه نوی مشرانو بیا بیا د اجمنه کړی ده چې د لشکري او مذهبي ډلو حمایت پکوي. دوی دا ویره لري چې پخواني یاغیان شایي په سوریه کې د اسلام سخت دریزه بڼه پلی کړي. د سوریه په ځینو نورو برخو کې هم د ترتوس په شمول چې سمندر ته نږدې پرتې دي وړې وړې مظاهرې شوي دي چې د دغو سیمو هم اکثر اوسېدونکي اولویان دي. دا مظاهرې وروسته تر دې وشوې چې په خواله رسنیو کې داسې ویډیو خپره شوه چې د حلب په ښار کې د اولویانو په یوه زیارت کې اور لګېدلی دی او وسلوال کسان شاوخوا د انسانانو له جسدونو سره ګرځي راګرځي. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې په ساحلي سیمو کې د سوریې د کورنیو چارو د وزارت پر ځواکونو هم بریدونه شوي دي. چارواکي وایي چې دا کسان د پخواني رژیم کسان دي چې د دې بریدونو له امله یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
مدنی او د زده کړو د حقوقو فعال حامد خرلوق د طالبانو لباندې خوشی شوی دی. اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم وړاندې در تخبرو، خو په سر کې همدا راپور اورو چې دغه مدنی فعال ویل کیږي چې په باندې کې بد ورځې ګاللې.
د مدني او زده کړو د حقوقو فعال حامد خرلوق خپلوان تاییدوي چې نوموړی له نږدې یوې نیمې میاشتې وروسته د طالبانو له زندانه خوشي شوی دی. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې هغه نن د چهارشنبې په ورځ بېرته خپلې کورنۍ ته ستون شو.
اوس خبرونه دا دي چې حامد خرلوق د ټولنیزو بنسټونو او شبکو د حقو او پراخو اعتراضونو وروسته خوشي شوی دی.
د احمد قرلوق د خپلوانو په خبره هغه د نومبر په 13مه د تخار په دشتقالی ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول شوی و. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ټولنیز فعال احمد قرلوق د نیول او بیرته خوشي کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو تر دې مخکې ورته موارد نه رد او نه هم تایید کړي دي. تر دې مخکې یو شمېر ټولنیز او د بشري حقونو فعالانو د احمد قرلوق نیول خپل سری بللي و او دې ته په پام سره چې د دوی په خبره نوموړي د خپل ژوند ډېر کلونه اړمنو سره د مرستې لپاره وقف کړي، د طالبانو له زندانه د هغه د ژر تر ژره او له کوم شرط پرته د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د بشري حقونو فعالې رودا بفروتن د حامد قرلوق د خوشي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
وقتی که کسی از فعالین اجتماعی یا فعالین سیاسی
کله چې یو شمېر ټولنیز او سیاسي فعالان نیول او شکنجه کېږي او بیا خوشي کېږي، نو له هغوی څخه دا ضمانت اخیستل کېږي چې فعالیت نسي کولای. حامد قرلوق نن د قومي مشرانو او مدني بنسټونو له هڅو وروسته خوشي شو، خو له بعد مرغه وروسته له خوشي کېدو محدوده کېږي.
د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تېرو دریو کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان، مدني فعالان، خبریالان او یو شمېر نور افغانان د دوی لخوا نیول شوي چې ځینې له یوې مودې بند تېرولو وروسته بیرته خوشي شوي دي. له دې وړاندې ځینو یې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړې وه چې طالبانو له دوی څخه ژمنه اخیستې چې خپلو پخوانیو فعالیتونو ته به دوام نه ورکوي او د طالبانو د سختې څارنې له امله د بیان ازادي نه لري.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
اوریدونکو وړاندې ستاسو پیغامونه هم خپرېدو ته چمتو دي، خو اوس ورځو کندهار ته. هلته د پستې حاصلات زیات شوي او یو شمېر کروندګر د پستې نوو باغونو ایښودلو ته مخه کړې ده. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
په دې ماشینونو کې د کروندګرو لخوا د باغ څخه ټوله سوې پسته پاکیږي او بیا د وچېدو وروسته بازار ته وړاندې کیږي. کریم الله چې د کلون رئیس د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د پستې د باغونو روزنه کوي وایي سږکال یې له باغ څخه د پستې حاصلات زیات شوي دي. د هغه په خبره پسته د نورو میوو په پرتله لږو اوبو او کم کار ته اړتیا لري او تر څنګ یې حاصلات زیات او په ښه بیه پلورل کیږي.
و روزنه ښه داسې ده، یو خو لکه هغه نور شیان چې ناز غواړي هغونه پسته ده، غونه خواري نه غواړي، خواري وساده در نورو شیانو. بل په حاصل کې یو ښه حاصل ده، ښه خوبایي ده چې وچه میوه ده، ساته هم سیکه مارکیټ ته دغوی دیکایي او که دغوی بازار که نهوي ښه بازار لري دا پسته. نور شیان چې دي چې خپل موسم یا رالي یا بې خرڅه یا خرابېږي، او په حاصل کې در نور شاده تقریبا جلس کلنی درخت دی بیا رازه پایا پایا درخت یو کیلو جلس کلنی دولس کیلو دا حاصل یو سر کډنو
د پستې دغه باغ خاوند حمید هلمندی کلونه وړاندې په لومړي ځل په کندهار کې د پستې د باغونو روزنه پیل کړه. دغه په وینا د هر کال په تیرېدو یې حاصل زیات شوی او سږ کال یې له خپل باغ څخه دولس ټنه پسته ترلاسه کړې. هلمندی وایي د ایم سي یا میرسي کور په نوم د مرستندویو موسې په مالي مرسته یې 2 میلیونه د پستې نیالګي د سویلي زون په ولایتونو کې ویشلي. څو کروندګر د پستې باغونو ته مخه کړي. دغه په خبره د پستې هره ونه تر 30 کیلو پورې حاصل ورکوي چې د نورو حاصلاتو په پرتله زیات دي او هم په کورنیو او هم په نړیوالو مارکیټونو کې ښه بازار لري.
دار په ساحه کې په حدود کې د 2 میلیونو نوي د پستې ونې کرل شوي دي او انشاءالله تعالی زه الله پاک ته امید لرم چې د رفسنجان د پستو به ځان مخته کړو او یو دیایي مقام به ډېر ژر حاصل کړو. زموږ په خپل په دغه فارم کې په حدود کې د 40,000 ناله لرو چې بعضې په تولید شروع کړې ده او بعضې د پسه و تولید آماده کېږي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسلین وایي په دغه ولایت کې دا مهال 115 هکتاره د پستې باغونه شته چې سږ کال یې 114 میټریک ټنه حاصل کړي. د یاد ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مسا وایي پستا د ښه اقتصادي بدیل کش په توګه د وچکالۍ د اغیز په توګه د ترویج په حال کې ده او کروندګرو ورته مخه کړې ده.
په کندهار ولایت کې حالا زموږ د معلوماتو له مخې 115 هکتاره باندې د پستو باغونه لرو چې زموږ د اټکل له مخې امیدوار یو انشاءالله چې 114 میټریک ټنه حاصل به لاسته ځینې راشي. او د بدیل کښت ته په کتو او د وچکالۍ اغیزو ته په کتو د پستې کښت باغونه اقتصادي تمامېږي او ښه بدیل کېدلی سي او چې کمې ابیاري ته ضرورت لري نو د ترویج په حال کې د خلکو ورته مخه کړې ده.
په افغانستان کې 1 کیلو پسته تر 2,500 افغانیو پورې پلورل کېږي خو په نړیوالو بازارونو کې د پستې بیه تر 30 امریکایي ډالرو پورې ده. د معلوماتو له مخې افغانستان ته د خپلې پستې تر څنګ له بهاره هم هر کال د میلیونونو ډالرو په ارزښت پسته راواردېږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله. زه خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو مینوالو ته وایم او دا کم بمبر چې د پاکستان پوځ په پکتیکا ولایت کې کړی د امر پر کلکو ټکو غندو او دا بشري جنایت دی کړی دی او دا بمبارونه به نور هم کیږي. دلته به په افغانستان کې چې یو ټول شمول حکومت رانیسي او واحد نظام رانیسي دلته به نور هم داسې پیښ د داسې پیښ شاهدان به عمر نور به هم داسې پیښ کیږي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه دا خواهش کوم چې د یو ټول شمول نظام راولي او ټول شمول حکومت جوړ کړي.
سلام علیکم. جان باز کوچن د غزنی څخه. نو د پاکستان دغه بردن خمو غندو دا د مو په خاوره یو تیرای ده چې دا موږ ته هیڅ د منلو وړ نه ده. خو دونه باید ووایم چې دغه قبایلي سیمې خو له 2006 کال را په دې خوا هم بمباریو شاهدان وې. په هغه وخت کې چې دلته امریکایان وو دا پښتانه په هغه وخت کې هم د بمباریو د لاسه ځپل شوي دي او اوس هم دا رادیو ورته بریدونه ښکار دي. نو دا برید موږ په کلکو ټکو غندو باید د مخه ونیول شي.
د پکتیکا د بمباریو کار ته به نمره ووایم چې دا خو د دوو دولتو مسله ده خو مابین کې عوام ته ډېر تاوان رسیږي. څنګه چې اوس ملکیانو ته مغزوب لاوښته ده په دې باندې موږ ډېر سخت خواشینی یو. خو زموږ دا غوښتنه وه چې باید چې ټولنیزې دا خبرې هلته فصل شي. خو دا چې متاسفانه زموږ حکومت دومره وړتیا نه لري چې د بهرنیو الوتکو یا جټ طیارو مخنیوی وکړي. نو زموږ هیله دا وه چې څه د ټولنیزې دا خبرې سرهالو فصل شي چې افغانانو ته مرجوب لوانړي په دا 30 کاله من افغانان ټول عمر د داسې جنگ ښکار شوی دی. نو
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
اوریدونکو ستاسو پیغامونو ته هم سترګې پر لاریو کولای سي چې پیغامونه راولېږي موږ یې هم درته خبرو. په همدې پیغامونو سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم رانغاړو. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټډیو ته راځم. اوس پنځه نیمې بجې شوې. همکار مې فرشته نگاه سټډیو ته راغلې چې تاسو ته بله خبري مجله وړاندې کړي.